Nikki Strong, and this is VOA 1.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
د شنبه په ورځ د کابل د ښار په لسګونو اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو له امله احتجاجي غونډه وکړه دا خلک چې د نوی کابل بانک د ودانې مخې ته راټول شوي وو یو شمېر ښځې هم ورسره ملګری وې او دا شعارونه ورکول چې موږ له اسلامي امارت نه خپل حقوق غواړو هغوی د بانکونو او د صرافۍ د مارکیټ پرانیستلو غوښتنه کوله یو شمېر افغانان چې دا وخت د امریکا په متحده ایالاتو کې دي د بایدن پر ادارې باندې غږ کړی دی چې له کابل نه د هغو ښځو راوستلو ته اولیت ورکړي چې له متحده ایالاتو سره مرسته کړې وه او اوس یې ژوند په خطر کې دی چین د بهرنیو چارو وزارت د تایوان له ابنا نه تیره ورځ د متحده ایالاتو د سمندري پوځ د ساحلي ګارډ د دوو کښتیو د تیرېدو له امله احتجاج کړی دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه باندې د وګي په شپږمه لیکلي دی چې متحده ایالات دا وخت د نړۍ امنیت ته تر ټولو زیات خطر متوجه کوي د ایډا په نوم یو پیاوړی سمندري توپان چې د جمعې په مازیګر د کیوبا ساحلي سیمې وځپلې اوس د امریکې د لویزیانا د ایالت په لورې د حرکت په حال کې دی د دغه سمندري توپان طاقت درې درجې اټکل شوی دی د لبنان د پوځ وی اختصاصي محکمې پر روان هفته کې یو لبناني ول اصل استرلای ډاکټر د عمل په غیاب کې د لس کلونو په حبس باندې محکوم کړ چې چارواکو په وینا د استرالیا د يهودي سازمانونو سره نږدې اړیکې لرلې ډاکټر جمال رفي چې په استرالیا کې 40 کاله تیر کړی دی د پروجیکټ روزانا په نوم د استرالیا يهودانو د ویروختۍ مؤسسه سره کار کوي دغه مؤسسه د غزې له تړانګې نه او د فلسطین د ادارې تر کنټرول لاندې سیمونه د 1,000 نوې مریض کال راهیسې د جنگ زخمیان انتقالي او د اسرایلو په روغتونونو کې علاج کوي د متحده ایالاتو د پوځ مرکزی قماندانی یا سینټکام وای چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش دوا مهم غړي په نخه کړی دي د سینټکام په مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د شنبه په ورځ خبره شوې ده ویل شوې دي چې په حمله کې ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی پرون د شنبه په ورځ د حامد کرزي د نړیوال هوایي میدان نه د خارجي اتباع او یو شمېر هغو افغانانو د ایستلو کار پیل شو چې د متحده ایالاتو له پوځ سره په افغانستان کې کار کړو د سپین ماڼۍ مطبوعاتي وایاندې جین ساکی د شنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې 1,16,000 کسان رایستل شوي دي له بلې خوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ کومه چاودنه چې د کابل په هوایي میدان باندې د حملې نه وروسته شوې وه اصلا امریکایي مقاماتو د سی آی ای د یو وروستي تربیوي مرکز د ودانې د ړنګولو لپاره کړې وه طالبانو د کابل د ښار په ټولو اوسیدونکو باندې د شنبه په ورځ غږ وکړ کومې وسلې مهمات او دولتي موټرې چې په خپلو کورونو کې ساتلې دي باید د وی هفتې په موده کې حکومت ته تسلیم کړي کنه نو د قانون سره سم به د هغوی په خلاف باندې اقدامات وشي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې طالبانو له ترکیه نه د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارو په سنبالولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده ښاغلي اردوان د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې په دې اړه به په افغانستان کې د نوي حکومت له اعلانېدو وروستۍ پریکړه وشي طالبان وایي چې د ترکیې د سفیر په شمول د هغه هیواد لوړ پوړي ډیپلوماتان د جمعې په مازیګر بیرته په کابل کې خپل سفارت ته راستانه شو د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون چې بغداد ته په یو رسمي سفر باندې تللی دی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره د شنبه په ورځ د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې حکومت د قطر په منځګړیتوب له طالبانو سره په مذاکراتو باندې اخته دی تر څو چې یو شمېر هغه کسان راوباسي چې ګمان کیږي ژوند یې په خطر کې خو هغه ویل چې په دې اړه مذاکرات مقدماتي مرحله کې دي او دوام به وکړي او په داسې حال کې چې د اروپا په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د کورونا د کوویډ-19 اوبای ناروغۍ دویمه څپه د خپرېدو په حالت کې ده د اروپایي اتحاد ځینو غړو هیوادونو د دغه موزی ویروس ته د فکولو لپاره واکسینو د لګولو پروسه ګړندې کړې ده چې ځینې د متحده ایالاتو او برېټانیا نه هم مخکې شوې دي او د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وای چې د چین حکومت د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د اصل او منشې په باب معلومات ځان سره ساتي او د متحده ایالاتو سره له شریکولو نه انکار کوي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگتن نو اوریدل.
د امریکا غاګ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو ادارې د سلګونو زره افغان مهاجرو د احتمالي وتلو د چمتووالي لپاره شاوخوا د 300 میلیون ډالر غوښتنه کوي. په دې باره کې لیزا شلاین له جنیف څخه راپورټ را استولې چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د هغوی متحدین د افغانانو د افغانستان نه د وتلو لپاره پلان جوړوي او د دغې لپاره د 300 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ادارې وایي چې شاوخوا د 15,15,000 زیات نوي بې ځایه شوي کډوال د افغانستان ګاونډیو ملکونو ته د تختې لپاره مرستو ته اړتیا لري. د یونیسیف مرستیال عالي کمشنر کلی کلمنس ویل چې د ګاونډي ملکونو سره د دغه کسانو د کوربتو لپاره د مالی مرستو د لپاره چمتووالی روان دی. هغه وایي چې د ملي چارواکو سره د بشري غبرګون د کچې د لوړولو په اړه باندې مهم خبرې روانې دي. هغه یادونه وکړه چې د دغه وړاندې شوی سیمهیز غبرګون پلان د دې پروسې یوه مهمه برخه ده. په داسې حال کې چې موږ دا اوس وخت دا نوینو چې په لویه کچه د افغانان د باندې وزي، د افغانستان دننه وضعیت په ډېره ګړندۍ توګه باندې بدلون خوري. له هم دې عمله موږ دې ته ضرورت لرو چې د هر ډول حالاتو لپاره تیاری ونیسو او د دغې تیاری لپاره موږ مرستو ته ضرورت لرو. د دغو مرستو زیاتره برخه به ایران او پاکستان ته ورکړی شي، ځکه چې دوی د مخینه د 2.2 افغانانو مهاجرو کوربتوب کوي. کلیمنس وایي چې د غدوانو حکومتونو د سلویختو کلونو نه افغان مهاجرو ته پناه ورکړې ده چې دا د دغه ملکونو سخاوت دی او دغه په کار دی چې ومنلی شي. په سمدستي ډول مرستې به موږ ته اجازه راکړي چې موږ د دغه وضعیت لپاره ځانونه تیار کړو. د یادونې وړ دی چې د کرونا وبا هم باید په پام کې ونیول شي او په ځانګړې توګه په ایران کې. موږ په ایران کې د روغتیا مرستو ته ډیر زیات ضرورت لرو. دا هم ډیره مهمه ده چې کډوال او کوربا دواړه خوندي وي او واکسین ټولو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د غخواست د 11 ادارو لپاره کړی دی چې افغان کډوالو سره مرسته وکړي. دغه ادارې به خواړه، سرپناه، د روغتیا پاملرنې، تعلیم او د ژوند په نورو اساسي ضرورتونو باندې ولګولی شي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د کابل په نړیوال هوایی ډګر باندې د بریدونو سره سره د بهرنیو اتباعو او افغانانو د استلو بهیر دوام لري. د دوو ځانمرګو بریدونو چې په سلګونو افغانان او امریکایي اسکر پکې وژل سوي مسؤلیت یې دایش په غاړه اخیستی وو. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د کابل د هوایي ډګر په هغې برخه باندې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا اداره کیږي په دوه ځانمرګو بریدونو کې 13 امریکایي سرتیری او ګڼ شمېر افغانان وژل شول. لومړی برید د ابي ګیټ په نامه د خولي دروازې سره وشو او څو شېبې وروسته بل 14 200 متره لري د بارون د هوټل سره ترسره شوه. د داعش ډلې چې د امریکا او طالبانو دواړو دښمن دی د غبرید مسؤلیت اخیستی.
هغو کسانو چې دغه بریدونه ترسره کړي او هر څوک چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي باید پوه شي چې موږ به یې ونه بخو، موږ به یې هیر نه کړو، موږ به مو ووژنو او د خپلو اعمالو په سزا به مو ورسوو.
لوړپوړي امریکایي جنرال چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مشري کوي د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې خبریالانو ته وویل چې د امریکایانو او له ګواښ سره مخ افغانانو د تخلیه بهیر به دوام ولري.
داعش به موږ د خپل ماموریت له بشپړولو راونه ګرځوي، زه دا ډاډ درکوم.
امریکایي پوځیان د دغه ترهګرې ډلې لخوا دې ته ورته د نورو احتمالي بریدونو په وړاندې چمتووالی نیسي.
موږ په دې باور یو چې دوی غواړي دا ډول نور بریدونه هم وکړي او زمون وړاندوینه دا ده چې دا ډول بریدونه به دوام وکړي.
امریکایي ځواکونه د هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت لري او دغه ځواکونه د هوایي ډګر له احاطې بهر طالبانو سره چې د شاوخوا سیمو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري په ګډې همکارۍ سره کار کوي. خو د تخلیې دغه ماموریت ډېر خطرناک دی. امریکایي پوځي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې که څه هم دوی غواړي چې ټول کسان تخلیه شي، خو هر څومره ژر چې دغه ماموریت بشپړ شي ښه به وي. له بلې خوا د جمعې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان په روغتون کې د وژل شویو او ټپیانو خپلوان راټول شوي وو چې د خپلو وژل شویو عزیزانو مړي ترلاسه کړي. د دغه پیښې ډېر شمېر ټپیان اوس مهال په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پیښې یو عیني شاهد د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
پر نظر شخصی خودم تنها خودم زنده برام دارم. میگم هر کس دیدم کشته شده. بالای 300 نفر برجوی آورد.
د تیری ورځې په 14 کې د یو شمیر وژل شویو کسانو مړي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شول او د یو شمیر ټپیانو خپلوان د کابل د ایمرجنسی روغتون بهر د خپلو ټپي خپلوانو پوښتنې ته راغلي وو. د روغتون د باندې ولاړ یو کس د پیښې د څرنګوالي په هکله داسې وویل:
ډېر بد حالات وو، دومره څوک نه وای چې زخمیان ټپیان را د اوبو نه راباسلي و، ځکه چې غذای کې اوبه وي. او بل زیاتره مړي چې وشول خارجیانو لاره بنده کړې وه، یو ګنټه لاره بنده وه. دا کوم زخمیان چې وو د دې له وجې مړه شول چې هغوی اجازه نه ورکوله چې هغه زخمیان راباس.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې پروني بریدونه د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوي دي. طالبانو هم په ملکي اهدافو دا ډول بریدونه ترهګري بللې ده.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په کابل کې په لسګونو کسانو نن شنبه د اگست د میاشتې په 28 د کابل په ښار کې د بانکونو او صرافیو د تړل کېدو په ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکي د نوي کابل بانک مخې ته راټول سوي وه او شعار یې ورکاوه چې له اسلامي امارت څخه خپل حق غواړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
تر خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او د چارې د خلکو پر ورځني ژوند باندې ډیر بد تاثیر کړي دي. په پایتخت کابل کې او دغه راز په ټولو لوی ښارونو کې له تیرو دوه هفتو راهیسې خصوصي بانکونو خپل فعالیت ځنډولې دي او هغه کسان چې په دې خصوصي بانکونو کې خپل حسابونه لري یا پیسې ذخیره کړي دي نه دي توانېدلي چې خپل د ضرورت وړ پیسې ترلاسه کړي. نن په کابل کې هم یو شمېر کسانو د دې بانکونو د فعالیت د بیا پیل لپاره مظاهره وکړه. دغه راز غوښتنه وکړه چې خصوصي بانکونه د خپل فعالیت جر تر جره شروع کړي او تر څنګ دي صرافي هم خپل په فعالیت باندې پیل وکړي. د مترزونو وویل چې ایوان د زغه پیسې چې درلودې یا ذخیره کړې وي هغه مصرف کړې دي، اوس د خوراک شاک لپاره دوی څه په لاس کې نه لري. کله چې بانک ته مراجعه کوي بانک تړلې وي او دوی څه نشي ترلاسه کولای. نو غټه غوښتنه دا و چې د افغانستان بانک مسولین دي ژر تر ژره دا د خصوصي بانکونو د فعالیت لپاره او د پولي خدماتو د بیا پیل لپاره زمينه سازي وکړي. تر څنګ نن د افغانستان بیلابیلو خصوصي بانکونو په مختلفو اعلامیو کې دا خبره وکړه چې د دوی فعالیت په مرکزی بانک پوری تړلې دي او تر هغه وخت پورې چې د پولي خدماتو مسله د مرکزی بانک نوی حل شوی تر هغه وخت پورې دوی فعالیت نشي شروع کولای. نو د دې ترڅنګ نن نا وخت د دې نیوکو څخه وروسته د افغانستان مرکزی بانک ته یو منسوبه اعلامیه هم خبره شوې ده چې پاغه کې ویل شوی دي چې د بانک هغه مشترکین چې دي هغه کولای شي چې د افتی څخه $200 یا هم که څوک په افغانی باندې حساب ولري بانکي حساب نو تر 30,000 افغانی پورې له بانکونو څخه پیسې ترلاسه کولای شي. او د افغانستان بانک د اعلامیه خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې ده چې په دې ترتیب سره خپل مشتریانو ته د خدمات پیل کړي. نو په مجموع کې د مسلې د خصوصي بانکونو او د صرافیو د فعالیت ځنډ د پیسو انتقال هم ناممکن کړی دی. له بهر څخه چې مثلا افغانستان ته کمی پیسې را لېږل کېدی د مثلا ځینو اشخاصو بخپلو فامیلونو ته را لېږل، یا هم د تجارت سم معاملات کېدل. دلته په دې روسي کلو کې فرهنګ د تجارت هم داسې ګرځېدلې دي چې د بانکي حسابونو له طریق څخه تجارتي معاملات کېږي. نو دا فعالیتونه هم ځنډېدلې دي، تجارت ځنډېدلې دي، او خلک هم هغه پیسې چې سپمولې وي سپما کړې وه هغه اوس په دې مشکل کې دي چې نسی کولای خپلې هغه ذخیره پیسې د اړتیاو د پوره کېدو لپاره ترلاسه کړي. نو دا نن د افغانستان بانک کوم اعلامیه چې خبره سو خلکو ته اندازه امید ورکړي دي، مګر بیا هم په ولایتونو او پایتخت کابل کې د خلکو غوښتنه ده چې د افغانستان بانک دې مسلې ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي، او د تجارت د بیا غوړېدو لپاره او د غرض د خلکو د ژوند د عادي کېدو لپاره دي. نور هم دغه ګراف د پیسو چې مثلا اوس $200 ورکول کیږي، یا هم مثلا 40 افغانۍ د هفته ورکول کیږي، یا څوک تر لاسه کولای شي له بانک څخه د دې اندازې لوړې کې ترڅو پر خلکو باندې د روحي او رواني فشار چې لدی اړخ موجود دي د لمنځه وړل شي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان پر روانه وازه کې د پاکستان په ممکنه رول د وړاندې نه نیوکه کیږي. په پېښور کې د شخړو د حل او د سولې د مرکز مشر او څېړونکی جمیل چترالی وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفرونو دوه هدفونه کېدای سي چې یو دا په پاکستان باندې د روانو نیوکو مخه ونیسي، او بل دا چې په افغانستان کې د طالبانو په زور د نیول سوي واک منلو لپاره د سیمې هیوادونه راضي کړي. شاغلی چترالی په کابل کې د ورستۍ تهرګری پیښې په اړه وویل چې که طالبان د دهشت په زور ټول افغانستان نیسي، نو داسې ښکاري چې نورې تهرګري ډلې به د دوی لار خپلوي. نوموړي د شاهناز نفیس سره مرکه کړې ده.
د دې بلیم ګیم کې ایران او پاکستان ځان ایستل غواړي، یعنی پاکستان او د دې چې کوم پرو پاکستان میډیا ده نو هغه دا وایي چې طالبانو سره د روس او د ایران حمایت یې زله حاصل دی. ایران دا وایي چې دا یا نور دنیا یورپ دا وایي چې د پاکستان په ملاتړ باندې یوازې د پاکستان په ملاتړ باندې طالبان راغلي دي. نو گاوند هیوادونو سره خپل ځان غیر متنازع کول، نو زما رومبه خدا یو بنیادی خواهش ده پاکستان او دې لپاره شامه متکرشی غواړي چې دا خلکو سره یو ذهن سازی وکړي. زم د پاکستان بنیادی چې کوم دی وخت کې خواهش ده هغه د گاوند هیوادونو کې دا خبره یا دا خوا دا یا اعتماد سازی کول چې افغانستان کې کوم موجوده اوس نوی حکومت راغې د دې د تسلیمول او په دې کې کردار ادا کول دا د پاکستان دیم غټ خواهش ده. او دریم غټ خواهش ته پاکستان چې دین هغه د دې مالی ستونزې چې دنیا دې د لپاره مالی مرسته ورکي، یعنی د دینه بغیر طالبان به د خپل بوج لاندې راوغورځيږي. او د دې حواله سره کتا سو دا سورزونه بیانات ګوري، پرون عمران خان صاحب هم داسې بیان ورکړ چې را دنیا له دې وخت د دې مرستيال کېدل پکار دي. بیانن باجو سه بیان لکسات مخکې ورکړ چې را مونږ د چا هم حمایتيان نه یو، بلکې د جمهوریت مستحکم او خود مختار افغانستان حمایتيان یو. نو د شامه مود قریشی دوره کې د آرمی چیف او د پاکستان د وزیر اعظم د دوه خواهشات
خو ډاکټر جمیل چترالی صاحب دا اوس سورز مخ کې د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی او د اطلاعات وزیر چې دی فواد چودھری اغي چې کوم بیانونه ورکړي دي افغانستان کې د حکومت سازي حکومت جوړولو حوالے سره، اوردا چې پاکستان ودی کې خپل رول چي دي خپل کردار بلوبوي دي هر څه ته داسي بیانات ته افغانستان کې دن خلق او بهر سه انالیسټان چي دي زيني اغي ورتا د پاکستان د خوا افغانستان کې دن لاسوهنه په نظر ورته ګوري دي حوالے سره تاسو سوای
پاکستان دی وخت کې د طالبانو د حمایت د پاره یو نوې لار اختیاري اغه دا نوی چې د طالبانو حکومت خلی اغه دا وی دینه مخکې چې کوم حکومتونه اغه د انډیا په لاسونو کې لوبېدو، نو چې ځکه په مخکینی حکومت باندې ګوتو چتو نو ان ډایرکټلی زده موجوده سیټ اپ یو قسمه ملاتړ کوم. نو دا خبره شته خو پاکستان دی زله ډیر محتاط دی، فوری طور باندې دی د تسلیمون لم انکار کړی دی، فوری طور باندې دی اوپنلی ویم نه آل دو چې نن د 1990 او د 1995 وخت نه دی، سیټلایټ دی، موبایل دی، 4G ټیکنالوژي دا نو سونه پټ نشي پاتې کېدی، خو پبلک ډسکورس یا چې کم عوامي بیانیه ده نو پای کې پاکستان حکومت ډیر محتاط لګیا دی.
جمیل چترالی صاحب، دی وخت کې تاسو ته څه لګي دا سه کوم حالات به وي یا پاکستان دا سه کرایټیریا به ځان ته ټاکلې ده چې کوم حالاتو کې باغی طالبان ریکګنایز کوي او تاسو خپل نظر څه دی سه کرایټیریا باید پاکستان ځان ته وټاکي؟
نو دی زما په خیال پاکستان به درې فیکٹرز دي چې هغه ته به ګوري چې پدې کې کم یو هم قوت تسلیم کی نو پاکستان به دویم وی، یعنی یا روس یا چاینا یا امریکا، پدې کې چې هر یو قوت د افغانستان موجوده سیټ اپ قبول کو نو پاکستان به ګړومبې نه وی، دا به دویم ریاست وی چې دی به قبلې ړومبې جوړېدل پاکستان دی زل به دینه به اجتناب کوي، دینه به ډډه کوي. او پدې دریمانو ریاستونو کې چې موږ سوچو کو نو هغه دریمانو دي ته ګوري چې دا کمپوزیشن یعنی د حکومت چې کم مخ دی وړاندې چې کم برازي کم نظام چې به مخ ته راځي هغه به څنګه وي، نو د هغې نه بعد به بیا دغه درې غټ قوتونه فیصله کوي. نو زما خیال دی چې پاکستان به د غټو قوتونو د فیصلې انتظار کوي.
جمیل چترالی صاحب، اخیره کې راته دا وایي چې دا پرون کومه پیښه په کابل کې شوې ده او دا اتیاو نه زیات خلک چې دی اوسه پورې دا ویل کېږي چې جوبل شوې دي په دې پیښو کې، ذمہ داری چې دا هغه آیس آیس داعش اغیستې را دی، دا موجوده حالات چې دی دی ته تاسو سره نظر کوئ
دا څنګه کېدای شي چې مذهبي انتها پسند ډله د تشدد دلاره چې کوم داغي ائیډنټیټی دا هغه پر ریاست بنسي او داغي اثرات بنوي یا داعش یا نو قوتونه بنوي، یتي څنګه چې سیاست میدان کې د سیاسي نظریې او بل سره جنگيږي اوس په افغانستان کې دوه متشدد یا دوه زیات متشدد ګروهونه یو بل خراب جنگي، دا خو ډیره ښکاره خبره ده.
ډیره مننه یو ځل بیا تاسو ډاکټر جمیل چترالی صاحب.
ډیره مهرباني.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت د جوړښت بشري حقوقو د ساتنې او د خپل خاورې د بلکوم هیواد پر ضد د نکارولو د ژمنو وروسته باید چې نړۍ په طالبانو اعتبار وکړي او د افغان حکومت سره مرستو ته تیار سي. څېړونکي وایي د پاکستان د امریکا او غربي هیوادونو سره د شو اړیکو دارومدار د افغانستان په مستقبل دی او دوی نه ګڼي چې اوس نړۍ د پاکستان د مشرانو په تشو بیانونو تیروزي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
د دې بلیم گیم کې ایران او پاکستان ځان استل غواړي، یعنی پاکستان او د دې چې کوم پرو پاکستان میډیا ده نو هغه دا وایي چې طالبانو سره د روس او د ایران حمایت یې ځله حاصل دی، ایران دا وایي چې دا یا نور دنیا یورپ دا وایي چې د پاکستان په ملاتړ باندې یوازې د پاکستان په ملاتړ باندې طالبان راغلي دي. نو گاوند هیوادونو سره خپل ځان غیر متنازع کول نو زما رومبه خدا یو بنیادی خواهش ده پاکستان او دې لپاره شامه متکرشی غواړي چې دا خلکو سره یو ذهن سازي وکړي. زم د پاکستان بنیادی چې کوم دې وخت کې خواهش ده هغه د گاوند هیوادونو کې دا خبره یا دا خوا دا یا اعتماد سازی کول چې افغانستان کې کوم موجوده اوس نوې حکومت راغی د دې د تسلیمول او په دې کې کردار ادا کول دا د پاکستان دیم غټ خواهش دی. او دریم غټ خواهش د پاکستان چې دی نو هغه دی د دې مالی ستونزې چې دنیا دې دپاره مالی مرسته ورکړي. یعنی د دې نه بغیر طالبان به د خپل بوج لاندې راوغورځېږي. او د دې حوالے سره که تاسو دا سورزنه بیانات ګوري پرون عمران خان صاحب هم داسې یو بیان ورکړ چې را دنیا له دې وخت د دې مرستیال کېدل پکار دي. بیا نن باجوه صاحب بیان لږ سات مخکې ورکړ چې را مونږ د چا هم حمایتیان نه یو بلکې د جمهوري مستحکم او خود مختار افغانستان حمایتیان یو. نو د شاه محمود قریشي دوره کې د آرمی چیف او د پاکستان د وزیر اعظم د دوه خواهشات
خو ډاکټر جمیل چترالی صاحب دا اوس سورز مخ کې د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی او د اطلاعات وزیر چې دی فواد چودھری اغي چې کوم بیانونه ورکړي دي افغانستان کې د حکومت سازي حکومت جوړولو حواله سره اوردا چې پاکستان ودی کې خپل رول چي دي خپل کردار بلوبوي دي هر ست او داسي بیانات ته افغانستان کې دن خلق او بهر سه انالستان چي دي زيني اغي ورتا د پاکستان د خوا افغانستان کې دن لاس وهنه په نظر ورته ګوري دي حواله سره تاسو سوای
پاکستان دی وخت کې د طالبانو د حمایت د پاره یو نوی لار اختیاري اغه دا نوی چې د طالبانو حکومت خدي اغه دا وی دینه مخکې چې کوم حکومت نو اغه د انډیا په لاسونو کې لوبېدو نو چې ځکه په مخکینی حکومت باندې ګوتو چتوم نو انډایرکټلی زده موجوده سیټ اپ یو قسمه ملاتړ کوم. نو دا خبره شته خو پاکستان دې زړه ډېر محتاط دی فوري تور باندې دې د تسلیمون انکار کړی دی فوري تور باندې دې اوپنلی اغه ویم نه آل دو چې نن د 1990 او د 1990 وخت نه دی سیټلایټ دی موبایل دی 4G ټیکنالوژي دا نو سونه پټ نشي پاتې کېدی خو پبلک ډیسکورس یا چې کوم عوامي بیانیه ده نو پای کې پاکستان حکومت ډیر محتاط لګیا دی.
جمیل چترالی صاحب دی وخت کې تاسو ته څه لګي دا سه کوم حالات به وي یا پاکستان دا سه کرایټیریا به ځان ته ټاکلې دا چې کوم حالات کې باغی طالبان ریکګنایز کړي او تاسو خپل نظر څه دی سه کرایټیریا باید پاکستان ځان ته وټاکي؟
نو دی زما په خیال پاکستان به درې فیکٹرز دي چې اغه ته به ګوري چې پدې کې کم یو هم قوت تسلیم کی نو پاکستان بدویم وی یعنی یا روس یا چائنا یا امریکا پدې کې چې هر یو قوت د افغانستان موجوده سیټ اپ قبول کو نو پاکستان به ګړومبه نه وی دا بدویم ریاست وچ دی به قبلې ړومبه جوړېدل پاکستان دې زله به دینه به اجتناب کوي دینه به ډډه کوي. او پدې دریمانو ریاستونو کې چې موږ سوچو کو نو هغه دریمانو دې ته ګوري چې دا کمپوزیشن یعنی د حکومت چې کم مخ دی وړاندې چې کم برازي کم نظام چې مخ ته راځي هغه به څنګه وي نو د هغې نه بعد به بیا دغه درې غټ قوتونه فیصله کوي. نو زما خیال دی چې پاکستان به د دې غټو قوتونو د فیصلې انتظار کوي.
جمیل چترالی صاحب اخره کې راته دا وایي چې دا پرون کوم پیښه په کابل کې شوې ده او دا اتیاو نه زیات خلک چې دی اوسه پورې دا ویل کېږي چې جوبل شوې دي په دې پیښو کې ذمہ داری چې دا اغه آیس آیس داعش اغیستې را دی دا موجوده حالات چې دی ته تاسو سره نظر کوي
دا څنګه کې دی شي چې مذهبي انتها پسند ډله د تشدد لاره چې کوم داغه ائیډنټیټی داغه پوره ریاست بنسی او داغه اثرات باندې یا داعش یا نو قوتونه باندې یی څنګه چې سیاست میدان کې د سیاسي نظریې او بل سره جنگيږي اوس په افغانستان کې دوه متشدد یا دوه زیات متشدد ګروهونه یو بل خلاف جنگي دا خوري ښکاره خبره ده.
ډیره مننه یو ځل بیا تاسو ډاکټر جمیل چترالی صاحب
ډیره مهرباني
تاسو غاګ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجه د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
افغانستان ته د طالبانو لراته ګورسته اروپאי اتحادیه هڅه کوي اروپا ته د ترونکو افغانانو مهاجرو احتمالي بار په غاړه واخلي. ترکیه د دې غشتنې سره مقاومت کوي. نورحال زموږ د همکاري